پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. دې موضوع په راپورونو او مرکو سربیره د غراز د ته هم کتنه کوو چې ننګرهار چې د داعش یو قوي مرکز دی په ورستیو کې خنړیو حملو وروسته د دې ولایت لپاره امنیتي تدابیر سختي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم او راپورونو ته مخه کړو، فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات سو او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیر شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولت تي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې لږ تر لږه 200 داعشان دولت ته تسلیم شوي دي چې شته هم پکښې دي.
چهار بجا میر سوم خود اینا در اینجا تسلیم شدن اومدن
دوی د سهار څلور بجوي چې دلته دوی تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کېسته چې دا غوي عمومي امر دی. مولوی مفتی او داملا صحبت هم شته. د درزاب امنیه قمندان وایي چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبان وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې 28 تنه داعش وسلوال چې 21 تنه یې بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي. د خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته کړې. هغه ویل بهرنیو پوځیانو تیر شپه ناوخته د طالبانو یو موټر هغه وخت په نښه کړ چې د نجراب ولسوالۍ پچغان درې ته په لارو او شپږ تنه یې پکښې وژل. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل شوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسؤول قاري ادریس هم شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی ده. د داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د ناړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لاره چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا بنده شوې وه د پرانستلو هڅې پیل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي که وای طالبانو د غره په ډبرو د غلاره د ترافیکو پر مخ تړلې و. د چارواکو په خبره افغان ځواکونو له سړک څخه ډبرې لری کړي او وس د ځای پر ځای سوي ماينونو په شانډولو کار کوي. دوی ژمنه کړي چې د نن ورځې په اردو کې به د غلاره چې د نورستان د کمدیش او برګ مټال ولسوالۍ هم سره نشلوي پرانستل سي. سمو شغله ازادي راډیو ری. فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې لاسوهنه وه. په ټولنیزو شبکو کې د سرلشکري امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوې وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړای سویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو دمخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول وو ګمرا کول او د لاریونونو پلانول یاد سوی دي. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا درې میاشتې وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیا تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشي ټاکنو کې په لاس وهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده، خو روسیا تل دا تورونه رد کړي چې د امریکا په ټاکنو کې د لاس وهنه کړي وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوی دي. ویل کېږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د درې سره ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبه پر ورځ موندل شوی دي. د روسیې انټرفاکس خبري ایجنسی وایي کله چې دا خبر اعلان له پایتخت بانګوي څخه بهر وتل، نو د تلاشي په یو پوسټ کې درول شوی. د ایجنسی ته کړی چې دا درې سره روسیا ته به د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دي. د فرانسې خبري ایجنسی وایي د دې وژل شوي خبري اعلان مړي د سیبو په نوم یو ښار کې موندل شوی دي او د وژنې هدف غلا ښکاري. د رویټرز خبري ایجنسی د سیبو د ښاروال له خولې لیکلي چې وایي برید وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلونکو په دې برید کې ژوندې پاتې شوی دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت تسلیم شوي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو څه ډول اغیز کولای شي په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی دی. د غرض په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیت یو قوي یو بل قوي مرکز دی، د وروستیو خونړیو حملو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره نوي اقدامات شوي. له دې مهم خبرو دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړه. د 1400 یعنی راتلونکي کال د وریه حمل په 1/3 به دغه انتخابات ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې فیسبوک وایي یو شمیر اکاونټونه کشف کړي چې باور کیږي امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوی وو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې اسلامي دولت ډلیا اندایش اصلي مرکز د طالبانو لخوا لمنځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د لړۍ د امنیتي چارواکو په وینا اوس هم روانه ده. د اندایش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیمیږي چې ویل کیږي یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مختلفو ولایتونو څخه شاوخوا 4000 وسلوال طالبان سیمې ته ورغلي وو تر څو له درزاب له ولسوالۍ څخه د داعش اصلي مرکز تغر ټول کړي. وسلوالو طالبانو هم په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او 130 زیاتې هم نیولې دي. طالبانو د غراز په نښتو کې خپل لوري ته د تلفاتو شمېر ولستنه ښودلی او ویلي چې 14 هم غړي هم ټپیان شوي دي. د موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی د کابل لستډیو را سره دی. نور جزئیات بل خغلی پردیس او ورو پردیس نور څه جزئیات دی ورستی.
مننه نوري صاحب سلام تاسو اوریدونکو ته. نور جزئیات چې تر اوسه پور راوتلي دي دغه کسان چې له یو ځای شوی دي افغان امنیتي ځواکونو سره، په دې کې د ریپورتونو پر اساس 13 مېرمنې هم شامل دي. که څه هم دغه مېرمنو د هویت په اړه تر اوسه کره اسناد یا راپورونه نشته چې دوی په د کومو هیوادونو دي او یا که په افغانان دي، اما 13 مېرمنې په دغه 200 کسانو کې چې یو ځای شوی دی له افغان ځواکونو سره شامل دي. د درزاب امنیه قومندان د تورن محمد اسماعیل آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې له افغان ځواکونو سره یو ځای کېدون کې د ایشیان د دوی په شمیر کې سات په سات زیاتوالی راځي او دوی له خپلو وسلو سره یو ځای راځي او له افغان ځواکونو سره یو ځای کېږي. د خاغلی اسماعیل په خبره چې د ایشیان په درزاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د مقاومت توان نه لري نو ځکه دوی راځي او له افغان ځواکونو سره یو ځای کېږي. خدج په دې برخه کې د خاغلی تورن اسماعیل د خبرو یو برخه اوریدونکو سره وورو.
چهار بجه صبح بود اینا در اینجا تسکن شدن اومدن اینا رفتن نادم صاحب عرض زمان است عامر عمومی شان وضعیت مبتی هم از دیگه هم داخل صحبت است.
د درزاب امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل او همدارز د خغلی اسماعیل په خبره چې دغه د طالبانو او د داعشیانو یا د اسلامي دولت نومې ډلې د دوی د ځواکونو ترمنځ تیر شپه سخته جګړه شوې او دغه جګړه د دې جګړې په نتیجه کې د داعشیانو مرکز په درزاب کې د خغلی اسماعیل په خبره چې د مرکز لمنځه تللې او داعشیان تر اوسه پورې 200 البته دول چې 250 سنتروسه پورې له افغان ځواکونو سره یو ځای شوی دی او د ویل چې احتمال لري په دغه شمیر کې له هم زیاتوالی راشي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه طالبانو هم دی ویلامي په خبرولو سره ادا کړی دی چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې کومه نخته چې دوی او د داعش ترمنځ رامنځته شوې ده ګڼو داعشیانو ته مرګ ژوب لاړولې ده او یو تعداد یې ژوندي هم نیولې دي. بل نورې سره
بلې پر دې سبب له تاسو نه مننه. البته دا لومړی ځل دی چې د ګکڅه هم مخکې د په درزاب کې او د غرض په یو شمیر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي و. خو دا لومړی ځل دی چې د داعش غړي په دومره شمیر کې د دولت خواته تسلیمیږي او یا افغان امنیتي ځواکونو ته ځانونه تسلیموي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه په دې کې بهرنیان هم شامل دي، شاوخوا دیرش ښځې هم شامل دي. دا موضوع بیا هم تعقیبوو له خپلو خبریالانو سره به تماس ونیسو په سیمه کې چې هلته اوس وضعیت په څه ډول روان دی. لکه څنګه چې پر دې سب تاسو هم وویل د درزاب امنیه قومندان محمد اسماعیل خان وویل چې دا لړۍ اوس هم روانه ده، د تسلیمېدو لړۍ او یو شمیر ډلې هر ساعت راځي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. پرون هم شاوخوا 15 د داعش وسلوال تسلیم شوي وو چې د ملي اردو په هلیکپټر کې شبرغان ته ولېږدول شول. پرده سبل تاسو نمانه بیا هم په همدی موضوع تاسو د پوزی چارو دیو کارپو نظر اخیسته دا چه ده پردائش ده موجوده فشارون یا ده دولت خواهت ده دوی تسلیمی دل با پا افغانستان که ده دوی پر فعالیت سر دول اغیز وکری پا دیارمو ده چارو دی کارپو محمد آگل مجاهد نظر اخیسته. خغلی مجاهد ده مرکه پا پایل که پا جوزجان که ده پسلگونو دایشیانو ده تسلیمی دو پا عروی
د داعش 200 کسیزه ډله په جوزجان کې چې د افغان حکومت ځواکونو سره یو ځای شوې ده. د دې اولی لامل دا دی چې دا خلک د خپل د دغې منطقې دي، په دوی باندې فشارونه د حکومت دخوا او د طالبانو دخوا د منطقې چې جنګونه راټول شدید جنګونه په درزاب او په جوزجان په دې ځای کې وو، دا یو لامل د فشار کېدای شي. دوهم دوی شاید په دې پوهېدلي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري او نشي کولای چې ځای پیدا کی لاله الحمد افغانستان ورسونه په دې باندې پیږي چې داعش په افغانستان کې نفوس نشي کولای. اصلي لامل د فشار لامل کېدای شي په دې باندې د جنگونو او فشار وو. او
مجاهد صاحب د فشار خبره تاسو وکړه خو دغه فشار بیا په ننګرهار کې چې هلته داعش نسبتا زیات فعالیت لري هلته فشارونه شته دي، موجود دي، عملیات کیږي هلته ولې داسې یو څه نه کیږي چې بیا په جوزجان کې په دومره ډیر شمیر راځي او یو ځای کیږي؟
د ننګرهار او د جوزجان مسله فرق کوي. ننګرهار کې تاسو پیږئ چې شاته پښتوانه لري، پاکستان ورته نږدې دی او په ننګرهار کې اکثر داعشیان چې دي دا خپل ننګرهاریان نه دي بلکې د نورو هیوادو او د پاکستان د جنسیونه اکثره هغه کسان تندروه کسان دي، هغه راغلي افغانستان کې داعش ډلې تشکیل کړي دي. اما په جوزجان کې دغه اکثریت ډیر محدود تعداد چچنیان او د نورو هیوادو دي، مګر اکثریت یې د خپله دغې منطقې دي او دوی شاته لار نه لري، د اکمالاتو لار نه لري.
مجاهد صاحب، یو بله جالبه موضوع چې دغه داعشیان چې یو ځای شوي دي، په دې کې داسې رپورټونه دي چې شاوخوا دیرش میرمنې هم پکې دي، که څه هم د دوی د هویت په رابطه باندې تر اوسه کره راپورونه نشته. کېدای شي دا راته ووایي چې څه باعث کېږي چې داعش کولی شي په افغانستان کې هم میرمنې په خپلو لیکو کې جذب کړي؟
کوم مصاحبه چې دغو ښځو ما واورېدې ومې لوستې، دوی اکثریت هم په زور جذب شوي دي، د زور او د فشار د وجې نه، چون ساحت دوی ته خوښې وه، هلته د حکومت حاکمیت نه و، دوی د خلکو په کورو باندې ننوتل او پیغلې نجلکۍ په زور ځان سره بولي دي او ځان ته نکاح کړي دي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه 200 داعشیان یا کم زیات چې حکومت سره یوځای شوي، کېدای شي درته وایي چې څه فکر کوئ دغه مسله په افغانستان کې د سولې کوم خبرې چې روانې دي په دې څومره تاثیرات لري، او د داعش په فعالیتونو څه تاثیر لري؟ ځکه دوی تاسو ګورئ چې په دغه وروستیو کې ډیر فعال شوي هم دي، په ځینو ولایتونو کې عملي کوي.
د سولې خبرې په افغانستان کې روان دي، دا ممکنه ده د طالبانو سره صلح وسي، ولې د داعش ډلې په صورت هغه دوی خلافت غواړي، په ټول نړۍ حاکمیت غواړي، او اکثرا دوی بیزونه د بهرنیانو نه دي، یعنی د نورو ځایونو تمویل کېږي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر تاثیر وکړي، مګر بدون شکه د دغو 200 کسانو چې د حکومت سره یو ځای شوي د حکومتي ځواکونو سره، دا به په منطقه کې په هماغه منطقه کې ډېر تاثیر ګذاره وي.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې په شمال کې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش د اصلي مرکز د لمنځه تلو او د په سلګونو کسانو د تسلیم کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. داعش د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال دی، په تېره بیا په ننګرهار ولایت کې د وروستیو حملو مسؤلیت اخیستی، تېره ورځ هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و، له دغې حملې وروسته د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات زیات شوي، له دې به مو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
ابو سمنا جسافه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند والی وایي کچېری خلک د ټاپی پروژې په تطبیق کې مرسته وکړي، زورګونو ځوانانو ته به کاري زمینې برابرې شي. محمد یاسین خان د ټاپی پروژې د کار په تړاو له قومي مشرانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل چې په هلمند ولایت کې بدروان 1990 کال د جدې تر میاشتې پورې د ټاپی پروژې د سروې ټول کارونه پای ته ورسیږي او عملي چارې به یې د 1990 کال پسرلي کې پیل شي. نوموړي وویل هیڅ یو زورواکي او قانون ماتون کې ته به اجازه ورنکړي چې د ټاپی پروژې په چارو کې لاسوهنه وکړي او ستونزې ورته جوړې کړي. نوموړي وویل چې د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو کمیټه هم کار کوي تر څو چارې په اساسي ډول مخته ولاړ شي. د یادونې ده چې د دې نلیکې د تیرېدو سره به افغانستان ته هر کال 300 میلیونه ډالر ګټه ورسیږي. په جوزجان کې 9 ممیز خونې په اصلي ډول ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو ممیز خونو 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د نړیوال بانک له بودیجې ورکول کیږي. نوموړي وویل هر ممیز خونه د ووټنو انګورو د ساتنې ظرفیت لري. د جوزجان د کرنې او اوبو لګولو ریاست وایي د 10 نورو ممیز خونو د جوړولو کار هم پیل شوی. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1550 او 1 لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شزاده سره کې د زنیو بهرنیو اثار سره افغاني په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغاني شل پوله، یو اروپایي یورو سلور اتی افغاني، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني او یو پوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني شل پوله، او زر پاکستانی کلداري 1590 افغاني.
ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه اوري وړاندې بیا هم په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښ لپاره د وروستو اقداماتو مخبرو او د هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړه. د راتلونکي لمریز کال د وریا عمل په 1 به دغه انتخابات ترسره کیږي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فیسبوک وایي یو شمیر اکاونټونه کشف کړي چې باور کیږي د امریکا په انتخاباتو کې د نفوس کولو لپاره جوړ شوی. په دې قضیه کې روسیې ته د تور انګوته بیا هم نیول شوی او د امریکا د کانګرس غړي یې پارولی دي. د موضوع زما همکار اسمت سروان تعقیب کړل، دلته په سټډیو کې را سره دی. څرګند سپ نور جزئیات څه دي د موضوع؟
مننه نوري صاحب. فیسبوک وایي پیچلی یا مغلق هڅې کشف کړي چې ممکن د امریکا د کانګرس د نومبر د میاشتې تر انتخابات وړاندې د روسیې له لوري د متحدو ایالاتونو پر سیاست د انحصار لټینګولو سره ارتباط ولري. دې مسئلې په واشنگټن کې سیاستوال پارول دي. فیسبوک پرون ناوخته وویل چې دا هڅه مستقیما له روسیې یا د کانګرس له منځپړاو انتخاباتو سره تړلې نشي، خو د دې لپاره چې پخوا هم روسیې ته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پخوا هم روسیې ته ګوته نیول شوی و، بیا هم ګومان کیږي چې په دې قضیه کې به روسیا لاس ولري.
فیسبوک څه ډول شواهد موندلی چې پر اساس دا خبره کوي یا دا کوي؟
دا کمپنی وایي چې په فیسبوک او انستاګرام کې 2 جعلي اکاونټونه موندلی او بیا یې بند کړي یا ډیلیټ کړي دي، ځکه چې د یو بل په همغږي نامناسب او جعلي فعالیت کاوه.
تاسو ویل چې فیسبوک څه اسناد موندلی؟ دا اسناد په کومو لارو پیدا کړي، ترلاسه کړي یا په څه ډول؟
که څه هم فیسبوک نه دی ویلي چې څوک په دې هڅه کې لاس لري، خو دا یې ویلي چې د ډیلیټ یا له منځه وړل شویو اکاونټونو او هغو اکاونټونو ترمنځ ارتباط موندلی چې د روسیې د انټرنیټ د څیړنې ادارې جوړ کړي دي. د روسیې دا اداره د امریکایي څارنوالانو له لوري د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په نفوس کولو تورنه شوې ده. فیسبوک همداراز ویلي چې د دې شرکت له لوري ځینې ډیلیټ شوي اکاونټونه د 2018 له ډلو سره ورته وو چې ادعا کېده چې روسي ایجنټانو پر امریکایي رای ورکوونکو د نفوس کولو لپاره جوړ کړی وو.
بلې سروان صاحب، تاسو نه مننه.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازی اوریدلی شي. محکمه او اوریدل چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا د شاسلی مرکز د طالبانو لخوا لمنځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ اوس هم روانه ده. وسله والو طالبانو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیات هم نیولې دي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمیر ولستنه ښودلی او ویلي چې 14 ټپیان دي. د داعش دغه قوي مرکز د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې چې په وروستیو کې وسله والو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ سخت نښتو شاهد و، له منځه وړل شوی دی. افغان امنیتي چارواکو هم دا موضوع تایید کړې ده. داعش چې د افغانستان په شمال کې ډیر فعال و، د ننګرهار څخه یې سر راپورته کړل. د ننګرهار له چین او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې په دې وروستیو کې بیا هم په ننګرهار کې حملو ته زور ورکړی. د وروستیو څو خونړیو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. پرون هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د ننګرهار د کډوالو راستنونکو چارو وزارت ریاست پر ودانۍ پرون حمله شوې وه. که څه هم تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه حمله کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او 15 نور هم ټپیان شول. لدغه حمله ورسته او نورو حمله ته په پام سره چې پتیری بیا جلال آباد شاهدو د ننګرهار امنیتي چارواکو ام پتیلې د چې د دې خار د امنیت او په ټوله کې د ننګرهار د ولایت د امنیت ټینګښ لپاره به نوې اقدامات کوي. محمد واصل وصال له کابل استډیو سره دی. وصال صاحب، د ننګرهار امنیتي چارواکو د دې ولایت یا پتیری بیا د جلال آباد د خار د امنیت ټینګښ لپاره څه مشخص اقدامات کړي دي؟
نیر زه ته مننه نور شپ تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سوشه به وړاندې می د ننګرهار ولایتي شورا لی وغړی زبی الله زمری سره خبرې وکړې. په دې تړاو هغه ویل په جلال آباد ښار کې د امنیت اساسي ټینګښ لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحات ته اړتیا ده. ښاغلی زمری وویل چې د لن محل لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل خدي، خو په دوامدار توګه په جلال آباد ښار کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار دی، نه د ملي اردو. دا په تاسو کې دا چې په جلال آباد ښار کې د ورستۍ او نامنې او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سرلننه د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار د والي ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه جلال آباد ته د پلټونو او عملیاتو لپاره ورغلي دي. هلته ځانګړي پلټنې او عملیات په ننګرهار کې کوي، خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری وایي چې د توریستي بریدونو مخنیوی د کشفي او استخباراتي ارګانونو کار دی. د هم همدا نظر لري چې باید کشفي او استخباراتي شبکې قوي شي سو د توریستي بریدونو مخنیوی وشي، او دا د دغه ستونزې او په جلال آباد ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره اساسي کار کېدی شي. ښه ده چې په ډېره د خبرې وورو
خار کې دا پرېښتې د دې نه کېږي دښمن د پلانونو کښتول سندول لمن ځول دا د ملي امنیت وظیفه ده. په خار کې د امنیت قانون د پولیسو وظیفه ده. دا چې د محقق وخت لپاره د محدود وخت لپاره د خار امنیت قانون لپاره اردو ته سپارل کېږي د دفتر لپاره بخي، مګر دا اساسي اقدام دی. اساسي اقدام دا دی ملي امنیت د دښمن پلانونو شان کې او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې د امن پر راوستلو کې د نظم په ساتلو کې پولیس کاری کوي.
دا په تاسو کې دا چې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست په ډلیز حمله کې 13 ورځ 15 تنه وژل شو او 15 تنه نور ټپیان شول. په دغه حادثه کې دا شنل دی وړاندې هم جلال آباد ښار په درې مناحیه کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز ډلیز حمله کې هم یو شمېر خلکو ته مرګ شوب لا وخت وال دی وړاندې هم ګڼ بریدونه شي او یو شمېر خلک اته په نخښه شوی دی وژل شوی دی. په دې وروستیو کې په ټوله کې ننګرهار امنیتی وضعیت تر بل هر وخت بدتر شوی دی چې د یو شمیر مشانو اندېښنې هم را پرولې. په ځنګړې توګه په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلي دی چې ننګرهار پر نام نه یو به د ولسمشر سره خبري وکړي او د په خبره چې ننګرهار وضعیت د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی. اوسنۍ وضعیت د خونځې او پونتونونو په ګډون دولتي خدماتي ادارې او عامه وګړو ذهني سکون شدیدن اغیزمن کړی دی. نوري صاحب
بلې وسال صاحب له تاسو نه مننه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازي اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسمن اعلان کړ چې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي 1498 یوم لمریز کال د وریا حمل په 1 نیټه ترسره شي. د اعلان د کمیسیون یو غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. له دې مخکې هم هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتو لپاره دوه نیټې په پام کې نیولې دي. کل مریس کال دی وری ولسم او یو ډیر شمه چې د کمیسیون غړي په دې کار کوي او پرون تر نا وخت پورې دغه پریکړه انکړې نن هم هغه د اعلان کړو. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره د په انتخاباتو کې د انتخاباتو د نیټه نن تعینولو کې په بیړه پریکړه شوې ده او دوی ګمان نه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکول شي چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. د مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د ځنډیدو خبره هم کړې وه، ویلي وو چې په دغو انتخاباتو په اړه ځینې معیارونه چې دوی درلودل هغه نه دي پوره شوي او دوی د افغانستان د ملي امنیت کمیټې ته سپارښتنه کړې چې دغه انتخابات لږ تر لږه څلور میاشتې وځنډوي. تر اوسه پورې په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو ویل کېږي چې ممکن دغه انتخابات وځنډېږي ځکه چې په ډېرو ولسوالیو کې یو سلو شلو شاوخوا ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه نه دی کاندید کړي او دغه راز یو شمېر کسانو هم چې ځانونه کاندید کړي هغه معیارونه نه دي پوره کړي. یو معیار همدا و چې باید د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هغه څوک چې ځانونه کاندیدوي د دولسمو ټولګیو فارغان وي. ځینې نورې ستونزې هم د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې دي. د لومړي ځل لپاره البته په پام کې و چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات وشي. په دې موضوع بیا هم وروسته نور راپورونه لرو، خو دا خبري مجله وه، خبری خبرونه و ډیر وخت نه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د زهرو کاروان ځانګړي د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه در تخبرو، خو اوس په بیا هم فریبا ظاهر ته وښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. د جوزجان د درزه ولسوالۍ امنی قومندان تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د تیرې شپې د سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوی دي چې ښځې هم پکښې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیرې شپې په جګړې کې 28 تنه داعش وسلوال چې یو وشتنه بهرنیان دي ل خپل ټول وسلو مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوی دي. سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایی برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي. د خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل سوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسول قاری ادریس هم شامل وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېر شپه ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل سوي دي. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی ده. داعش وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د نړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لار چې له دوه ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د غره په ډبرو بنده سوې وه د پرانستلو هڅې پیل سوي دي. د سیمې چارواکي وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې به لاره بیرته پرانستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د روسیې درې ژورنالستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل سوي دي. ویل کېږي چې د روسیې ژورنالستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې دغې سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي چې شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوي وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې. دونی په